امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو زازی با خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده نن د سیشن به ورځ ده د 1402 هجری قمری کال د اسد د میاشتې سلیریشتمه د 2023 کال د اگست 15مه ده د نن دوه کال مخکې یعنی په همدې ورځ د اگست 15مه طالبان کابل ته ننوتل ارګونی وو جمهوری حکومت سقوط وکړ او طالبان په ملک مسلط شول. د امریکا غږ آشنا رادیو نن او سبا د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په دوران کې د افغانستان سیاسي، بشري او اجتماعي او اقتصادي وضعیت په هکله خاص پروګرامونه خبرې. زمونږ دغه خاص خبرونه په سپوږمکۍ، ډیجیټلي شبکو او رادیو چینلونو کې نشریږي. نننۍ خاص خبرونه 2.5 ساعته ده او راسن خبرېږي. نو مخکې دې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د وضعیت د تحلیل او تفسیر لپاره د کارپوهانو نظریات، رپورټونه، مرکې او د اوریدونکو نظرونه واوري، اول زغړم چې زما همکاره زماني خور خپل خبرې تاسو ته وکړي چې پروګرام کمه خواته دي.
تشکر خانم خادم. سلام و بله شنونده ها، برای کسایی که آواز ما را میشنوند، بله صبح همه شما بخیر. امروز 15 آگست سال 2023 میلادی است و 2 سال قبل در عین روز طالبان وارد کابل شدند و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. از زمان تسلط دوباره طالبان تا حال این گروه چی اقدامات را برای کنترل کشور انجام دادند؟ چقدر توانستند که حق و حقوق عقلی مردم افغانستان را مهیا سازند؟ و طی این 2 سال اوضاع بشری، وضعیت حقوق بشر از زن و دخترها در این کشور چگونه بوده؟ پیرامون این موضوعات در برنامه با مهمانای برنامه بحث و گفتگو میکنیم. اما نخست با اجازه همکارم مشروع خبرهای ساعت تقدیم شما میکنیم.
مننه.
ویان احمد الله چوال. پاکستانی رسنۍ وای چې د خوست نننۍ پیخه د دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکې برید دی، خو طالب چارواکي وای چې د پیخې څرنګوالی نه دی معلوم. د طالبانو د حکومت چارواکي وای نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یوه چاودنه شوې چې ځینو وزیرستاني کډوالو د خوست ښاریانو ته پکې تلفات اوښتي. د طالبانو حکومت د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیخه کې 3 تنه وژل شوي او 1 تنه نور ټپیان دي، خو وایي لا د پیخې د څرنګوالي په اړه معلومات نه لري. بلخوا پاکستانی رسنیو د خوست پیخه یو هوایی برید بللې. د پاکستان آج تلویزیون نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دې هوایی برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مهم قماندان حافظ ګلبادر او د هغه کسان په نښه شوي، خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی جمریش وای چې پر افغانستان د طالبانو تر 2 کلنې واکمنۍ وروسته دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په یو خوندي پټنځای بدل شوی. دغه امریکایي سناتور په یوه اعلامیه کې ویلي له افغانستان څخه د متحده ایالاتونو تر ستنېدلو وروسته د افغان ښځو، نجونو او لږکیو حقونه له منځه تللي او دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرۍ په یوه خطرناکه او امن پټنځای بدل شوی. په افغانستان کې د جاپان سفیر وای په کابل کې د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړي. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له NHK تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالب چارواکو ته یو ویل چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه اړین دي. د افغانانو اقتصادي ستونزو ته په اشاره ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته په تیرو 2 کلونو کې ترله دې چې د افغانستان په اکثرو ښارونو او ولایتونو کې د خلکو ژوند عادي حالت ته راګرځېدلې، خو ډېر شمېر افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د طالبانو حکومت د ایراني پلاوي له لوري د دهراوود د هایدرولوژیکي وسایلو د لیدنې په اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی هر ممکنه خیر ته په وینا او عمل کې ژوند دي. په تیره د اوبو برخه کې چې د خپل هیواد او د ایران د سیستان اوسیدونکو لپاره یې ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د ایران یو تخنیکی پلاوی د ابهاماتو لرې کولو لپاره د دهراوت هایډرولوژیکي سیستم کې د اوبو د جریان د کتنې زمینه برابره شوه. خبر پاڼه وایي ایرانی پلاوی له کتنې او د اوبو له اندازه کولو وروسته روان کال د اقلیمي بدلون د نړیوالې پدیدې له امله د عادي اوبو له کال څخه ډیر کم وباله. طالبان وایي ایرانی پلاوی د خپلې کتنې پایله کې ومونده چې د هلمند سیند لږ تر لږه د اوبو جریان لري او د ارغنداب، موساکله، ارغستان او ترنک په شان مرستندویه سیندونه په بشپړه توګه وچ دي، چې په دې توګه د هلمند سیند اوبه د ډلټا سیمې ته رسېدل خورا ستونزمن دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. په خلیج کې ډیره د متحده ایالاتو د بحري ځواکونو قطې سوداګریزو کښتیو ته خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي څخه د تیرېدو پر وخت د ایران برخې اوبو ته نږدې نه ورځي تر څو د نیول کېدو څخه وژغورل شي. د بحري ځواکونو د پنځمې قطې ویان کمانډر ټیم هاکنز د فرانسې خبري اژانس ته دې خبرداري په هکله ویلي چې سوداګریزو کښتیو ته لارښوونه شوې چې د ایراني ځواکونو لخوا د نیول کېدو خطر څخه د ژغورل کېدو په خاطر هر څومره چې امکان لري د ایران د برخي او بوته دي نږدې نه ورزي. ایرانی رسنوی وایي چې پرون ناوخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت په برید کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې برید کوونکي دوه تنه چې یو تن یې نیول شوی او دوهم یې تښتېدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو له قوله ویلي چې په وژل شویو کې د زیارت دوه ساتونکي هم شامل دي. اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي بریدونو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون ګڼ ملکیان وژل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي بریدونو کې په ټوله کې اووه ملکیان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. کیف پرون وویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. بلخوا د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمان پرمختګونه کړي. رومانیایی چارواکي وایي د لامبوزنو یو ځانګړي ډله او یو هلیکوپټر یې په تور سمندرګي کې د لارو ورکو ماینونو د موندلو لپاره استولي. رومانیا وایي تور سمندرګي ته څیرمه له ماین چاودنې وروسته د ماین پلټنو عملیات پیل شوي. رومانیایی چارواکي وایي د لامبوزنو یو ځانګړي ډله او یو هلیکوپټر یې په تور سمندرګي کې د لارو ورکو ماینونو د موندلو لپاره استولي دي. دا وروسته له دې چې د ناټو غړي رومانیې تفریحي خر کوستین شتی ته په نږدې سواحلو کې یو سمندري ماین وچاودید. د چاودنې ځاني زیان نه دی اړولې. پر اوکراین د روسیې له یرغل پر راوروسته موده کې د جګړې دواړو خواوو په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي. دا ماینونه د سمندر د څپو او چټک باد په پایله کې کله ناکله د رومانیې تر سواحلو پورې راوړل کیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
افغانستان کې دوه کاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه پېښ شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د هڅو نه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکېچ پورې، د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان ازادۍ. د امریکا غږ آشنا رادیو د اګست په 15مه او 16مه خپلې سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونې همدې موضوعاتو ته ځانګړي کړي دي. همدغه راز د سپوږمکۍ ډیجیټلي شبکو او رادیوي چینلونو په خاصو پروګرامونو کې په دې هکله د راپورټونو، څېړنو او خاصو مرکو لیدل او اورېدل مه هېروئ. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د طالبانو تر دوه کلنې واکمنۍ لاندې د افغانستان د تحولاتو په هکله زمونږ خاصه خبرونه ادامه لري. دا خبرونه به دوه نیم ساعت وي او په دې خبرونه کې به تاسو د خاصو مسایلو په ارتباط خاص رپورټونه مرکه او تحلیلونه واورئ. یوه مسله چې په دې دوه کلونو کې امیش دغه په ورکه رپورټونه راغلي دي، هغه په افغانستان کې بشري حقوق او په خاص ډول هغه هم بیا د اقلیتونو د حقوقو تر پښو لاندې کولو رپورټونه دي. په دې حقله زما همکار رویا زمانی رپورټ لري. رویا جانې؟
بله، تشکر زیبا جان خادم. در حکومت دو سال گذشته طالبان در افغانستان وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور در صدر خبرها بوده و در این میان تخطی های گسترده حقوق بشری در حاکمیت طالبان بر مردم افغانستان نظر به گزارش ها صورت گرفته است. در این مورد گزارش را تهیه کردیم که تقدیم شما می شود.
با افغانستان که دو کالا دو طالبان و تر واکمنه لنده با تیر دو کالا دو طالبان با افغانستان که دو کالا دو طالبان و تر واکمنه لنده با تیر دو کالا دو طالبان دو واکمنه لنده خود وزیعت مدنی او دو بیان آزاده این د امریکا غږ آشنا رادیو د اګست 15 او 14 خپل سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونې هم دې موضوعاتو ته ځانګړي کړې دي.
بر اساس گزارش های مختلف سازمان های حقوق بشری جهانی، طالبان طی دو سال حاکمیتشان در افغانستان از آگست سال 2021 به این سو مرتکب نقض گسترده حقوق بشری در افغانستان شده است. این تخطی ها از لغو فعالیت نهادهای حقوق بشری و مدنی گرفته تا سرکوبی آزادی های زنان و اقلیت ها شامل است. عبدالاحد فرزان معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر افغانستان بر این نظر است که گروه طالبان کنونسین ها و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر را غیر قابل رعایت اعلام کرده و به همین ترتیب نهادهای حامی حقوق بشر مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای مدنی، مدافع حقوق بشر و غیره منحل گردید. فرزام علاوه می کند که در حال حاضر هیچ تضمینی برای رعایت حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد و هیچ مرجعی برای نظارت و حمایت از حقوق بشری شهروندان در داخل افغانستان فعال نیست.
در دو سال گذشته در نبود یک نظام سیاسی مشروع و پاسخگو و قانونی و دموکراتیک و در عدم وجود حاکمیت قانون در افغانستان، فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر متاسفانه توسط گروه طالبان ارتکاب یافت. تمامی شهروندان افغانستان هم زن و مرد متاسفانه از حقوق سیاسی و مدنی خود محروم شدند. شمار زیادی از شهروندان از جمله نهادهای از جمله منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صورت هدفمندانه و سیستماتیک به قتل رسیدند. شمار زیادی از معترضان خصوصا زنان به صورت خودسرانه بازداشت شدند و در بازداشتگاه طالبان مورد شکنجه قرار گرفتند.
از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که در ادامه نقض حقوق بشر توسط گروه طالبان در دو سال گذشته اقلیت های مذهبی و گروه های آسیب پذیر قومی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار گرفته و حقوق و آزادی های بشری آنها نقض گردیده است. هندوان و سکه های افغانستان مجبور به ترک کشورشان شده و چندین بار هدف حملات تروریستی قرار گرفتند. مجید لم افغان اهل اونود که حالا ساکن هند است در این صحبت با صدای امریکا میگوید که به خاطر مشکلات ناامنی در داخل افغانستان مجبور به ترک کشور شد.
اگر مشکلات ای است که ما صرف علمه کدر تاولاد آمده که در وقت جمعی فامیلای ما مهاجر شد دست دیگه کشور رفت، دست دیگه کشور رفت، خاطر از اینکه اینجا اشتکار مکتب هاش همه مشکل بود، اگر بعض مشکلات های جانی بود ما مشکلات داشتیم و خاطر مشکلات های خود وطن ترک کردیم.
از سوی هم عبدالاحد فرزام علاوه می کند که در دو سال گذشته حملات هدفمند و سیستماتیک تروریستی بر هزاره ها و شیعان افغانستان صورت گرفته و آنان از حق مشارکت سیاسی محروم شدند و حتی آزادی های مذهبی آنان محدود گردید. او می گوید که سایر گروه های قومی نیز از مشارکت سیاسی تحت حاکمیت طالبان در دو سال اخیر محروم گردیدند، اما طالبان همواره نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و می گویند که حکومت آنان تمام شرایط حقوق بشر را رعایت کرده و رعایت می کنند و در حکومت آنان همه اقشار جامعه حضور دارند. این در حالی است که گروه طالبان همچنان محدودیت های شدید را بر حق کار و آموزش زنان وضع کردند. آنان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها را برای دختران مسدود کرده و نیز زنان و دختران را از کار در ادارات دولتی و سازمان های غیر حکومتی به شمول دفاتر ملل متحد منع کردند. طالبان همچنان وزارت امور زنان را منحل کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کردند. این گروه همچنان بر سیر و سفر زنان بدون محرم، رفتن زنان به پارک های تفریحی، حمام های عمومی، کلب های ورزشی ممنوعیت وضع کرده و نیز آرایشگاه های زنان را بستند. زرغون ولی فعال حقوق زنان در مصاحبه با صدای آمریکا میگوید که طالبان مانند گذشته در نظام تک قومی باقی مانده و دیگر اقوام و مذاهب احترام نمیگذارند. محدودیت ها و سانسور رسانه‌ای همچنان جریان دارد. این زن افغان میافزاید که طالبان در مقابل زنان قرار گرفت و محدودیت های عوض من کار، من آموزش، من سفر و زندانی کردن زنان در چهاردیواری خانه محصور کرد که گام به گام زنان را از مشارکت اجتماعی عصب کردند. خانم ولی می افزاد که منصوبین قوای مسلح، کارمندان دوائر دولتی دوره جمهوریت مورد عفو عمومی قرار می گیرند، اما با وجود اعلامیه های مکرر طالبان تا امروز آنان را به بهانه های مختلف توقیف، زندانی و مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
هنوز که هنوز است به شرط های جامعه جهانی هم از ایجاد نظام مشارکتی فراگیر احاده حقوق زن و مراعات کردن حقوق بشر از جانب طالبان با وجود وعده ها در برابر جامعه جهانی عملی نکردن استبداد ادامه دارد. نارضایتی های مردم از نظام روز تا روز بلند رفته و در مقابل ظلم استبداد جسارت مبارزات مردمی در داخل کشور و درون طالبان و همچنان در خارج مرز در حرکت تند شعله‌ور است.
این در حال است که جامعه بین المللی همواره تاکید کرده است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیتند، آنها باید نخست به حقوق بشر و شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام گذاشته و نیز حکومت فراگیر را شکل دهند. اما طالبان این درخواست های جامعه بین المللی را تا حال نادیده گرفته و با سیاست های در پیش گرفته خودشان ادامه دادند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
افغانستان کې دوه کاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه پېښ شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د هڅو نیولې تر بشري او اقتصادي کړکېچ پورې. د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان آزادۍ. د امریکا غږ آشنا رادیو د اګست په 15 او 14 خپل سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونې همدې موضوعاتو ته ځانګړي کړې دي. همدغه راز د سپوږمکۍ ډیجیټلي شبکو او رادیوي چینلونو په خاصو پروګرامونو کې په دې هکله د راپورټونو، څېړنو او خاصو مرکو لیدل او اورېدل مه هېروئ. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو نه زموږ خاص خبرونه ادامه لري او دا خبرونه خاص په دې ارتباط ده چې دوه کاله وشو چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، مګر د دې حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او ډېرې مسلې دي چې نړیوال غواړي هغه طالبان رعایت کړي، مګر طالبانو تر اوسه پورې ورته غوږ نه دی ایښی او عملي کړی نه دي. په دې مسایلو کې یوه مسله د ښځو حقوق دي، بشري حقوق دي او همداشان د اقلیتونو د حقوقو رعایت دی چې مخکې تاسو په دې باره کې رپورټ واورېدی چې رویا زمانی خور جوړ کړی و. اوس موږ غواړو د همدغو مسایلو په ارتباط د دوه تنو کارپوهانو سره وغږیږو چې یو د اوفا رئیس فضل حق حقمل صاحب دی او بله صبرینا حمیدی خورده چې د افغانستان په ختیځ زون کې د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی رئیس ده او د ښځو د حقوقو مبارزه ده. وګورو چې دوی څه نظر لري په دغه برخه کې. رویا جان مهرباني.
خب با میمانا را خوش آمدید گفته، برنامه را با آقای اقمل آغاز میکنیم. آقای اقمل، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
تشکر از دعوتتان، جای پاسخگویی که با شما هست.
جهان سپاس. در آغاز برنامه آقای اقمل، بررسی نظر و گفته های خود در مورد ای که در دو سال گذشته در افغانستان چی گذشته، شما که شامل هستین درگیر برنامه های سیاسی و همچنان فعالیت های دارین با از داخل افغانستان با خبر هستین، در جریان هستین، گفتنیتان چی است؟ بررسی تان از اوضاع دو سال گذشته طالبا چی است؟ تشکر.
خوب، بسیار زیاد تشکر. وقتی که ما به وضعیت افغانستان مراجعه میکنیم، وضعیت افغانستان و کدام شرایط که فعلا بر ما حاکم شده، همه بر حسب امو محتویاتی است که در لیبوک های مخرب کشورهای بسیار مشخص و هژمونیک در منطقه تحریض شده، طراحی شده و امروز جامعه عمل می باشه. به اصطلاح دیگه، مملکت ها، ملت ها معمولا منافع اولیایشان را سه عنصر مشخص تشکیل می ده. یک مسئولیت فیزیکی است، دوم اقتصاد بسیار متحرک است و سوم داشتن امو حفظ و بقای ارزش های زنجیر ارزش های ملیشان است. این سه عنصر با هم یک جا شده منافع اولیای یک ملت، یک جغرافی سیاسی مستقل تشکیل میده. وقتی که ما به وضعیت فعلی افغانستان مراجعه میکنیم، کشورهای هژمونیک که به گونه خاص ایران و پاکستان ما نام گرفته میتونیم، با استفاده از ابزارهای غیر متعارف تو واضح گپ است که طالب ها بود تانستن یک جنگ را در برابر مردم افغانستان راه اندازی بکنن که در آخر با یک پیروزی کاملا بدون هزینه دست یافتن. با می پیروزی به گونه مشخص، موجودیت فیزیکی افغانها یا جغرافی سیاسی افغانها از هم پاشید، اقتصاد متحرک مردم افغانستان از هم پاشید. حال تمام برنامه هایی که در افغانستان ما زیر نظارت داریم که می بینیم که اینا تطبیق میکنن به گونه بی‌رحمانه، بیشتر تمرکز بالای زنجیر ارزش های ملی ماست. یعنی سعی میکنن که اموشون و ارادی ملی ما را تسخیر بکنن، تسلط بکنن و بعدا برن به طرف صوبه سازی افغانستان. تمام این برنامه های چی در نصاب تعلیمی، چی قیود غیر افغانی، غیر اسلامی در برابر تعلیم و تربیه خانمای بیدفاع، اطفال ما، مثلا در این شرایط اگر اطفال ما به مکاتب بروند، خانما با مکاتب بروند، به شکل ما طرفدارش نیستیم. چرا؟ چون نصاب را که اینا ایجاد کردن یا در صدد ایجاد هستن، او نصاب مطلق برخلاف ارمانهای ملی ماست. فرزندهای ما را با افکار و اندیشه های غیر افغانی اینا میخوان ملبس.
فضل حق حقمل سب حقمل سب محترم، اول سلام ستلی مشی دوی ممدل تزه یو سوال لرمه، مزرنت وارم ساعت تا با منگا گورو ده هم مشکلات چه تاسی بیان کرل او ده کما تشریم و چه ور کرل سه امیدواریشته کمرانایی وینه چه طالبان با ورستل دی دو کلونو ده طول و فشارونو ده طول و اعتراضونو ده طول و تعاملات پراناکی کم بدلون راولی په دغه ساحه کې، خصوصا د تعلیم و تربیه، د میرمنو د بشری حقوقو او د زده کړې په برخه کې، د کار په برخه کې.
مننه. یو زه کوښښ کوم چې کلیات ونه وایم، ځکه که یو قضیه د افغانستان غوندې پیچلې قضیه موږ راوړو، ډېرې کوچنۍ کو او په هغه باندې بیې داسې وړاندونه وکړو چې کیدای شي طالبان ځینې اقدامات وکړي چې زموږ په خوښې وي، بیا د قضیه نور اړخونه لمین دي. د افغانستان غوندې د یو هیواد هغه کومه سیمه کې چې زموږ هیواد پروت دی، دا سیمه ډېره پیچلې ده.
درست.
شرایط ډېر په چټکۍ سره بدلیږي.
بله.
د هغه لپاره حرج مرج جنګونه پکې هر ورځ رامنځته کېږي. د هغه لپاره وړاندونه ډیر ستونزمنه ده. خود طالب کوم رویه او رفتار چې مونږ تر ځاننه پوری تر ارزونې لاندې نیولې، طالب خپل په اختیار کې نه دی. مخکې ما خپل په خبرو کې ویلي چې طالبان چې هغه کړنې نن په افغانستان کې ترسره کوي، دغه کړنې اصلا هغه محتویات مواد مخرب پلی بوکونو کې لیکل شوی دی چې هغه پلی بوکونه جوړ شوی دی په افغانستان نه بهر کې، په ځانګړي توګه په پاکستان کې، په اسلام آباد کې، په راولپنډۍ کې. ته چې هغوی غواړي دوی مجبور مکلف دي د یو نیابتي ډلې په توګه زموږ په خاوره کې پلی کړي. نو د هغه لپاره زه په دې هکله ډیر خوشبینه نه یم. بل دا که چیرې سبا ته دوی د ښوونځیو دروازې زموږ د بې دفاع خویندو لپاره پرانیزي او په نصاب کې دومره بدلون راوړي چې زموږ هر نرمن زموږ د هیواد هر بچی دی غواړي د مولا دادلا مولا عمر پر ځخونو باندې ستر کی، او دا په دمانا چې زموږ نسل داسونکي نسل د یو ډول فکری مایوبۍ سره مخامخ شي.
تاسو نه مننه رویا جان، زمانی اجازه ده چې د سبرینا حمیدی خور حال واخلو؟
بفرمایئ.
حمیدی خور غاوري
تاسو
وګلارم ستلې مشه په خیر راغلی. تاسو خو زمونږ د حقمل صاحب خبري واوریدې زمونږ د ورور، او پروګرام نه پیغام د 100 دقیقو نه تاسو په پروګرام کې وی او واوریدل چې تر اوسه پورې سو ویل شو. زمونږ مثلا نن دا چې په افغانستان کې د طالبانو په دې تیر دوه کلونو کې په دې دوی په وقمنې کې د بشر حقوقو رعایت نه دی شوی، د خو حقوق بشري حقوق در په لاندې شوی دي، او د اقلیتونو حقوق نه دی رعایت شوی. څه فکر کوي د کوم بدلون نخې نخانی راتلی شي ستاسو په نظر د تعاملاتو پرانا کې آینده کې؟
د خبرونه همکار او قدرمن میلما او اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
واقعا کومنګ د دوه کالو تزیر شو یاد اغینه مخکې موارد تزیر شو چې طالبانو د مراکې پر مهال په ډیرو موارد باندې وکړي چې سر د اجنډا کې همدغه د بشري حقوقو موضوع د میرمنو د حقوقو تحفظو او د لګاکیو او بعض نور مسایل چې د تروریزم خاتمه دغه څه
bale
نور مسایل ته مونږ ګورو چې هغه په عهد باندې ژمنه کول چې عام اسلامي اساس لري، عام اخلاقي اساس لري، عام انساني او عام ديني، دوی په هغه عهد باندې وفا و نه کړل. کوم تعهد او کوم ژمنه چې دوی کړی و، دا هغه ژمنه نه د واقع نه خود خپل هغه قدرت ته رسیدونه ورسته د غژمنې ټول قدم په قدم د دخول ادا کړل. یعنی موږ کله دوه کال ته تیر شو د بشري حقوقو د سرغړونو موارد وګورو په مختلفو برخو کې، د میرمنو یوازې نه چې د میرمنو په اصل باندې، د کمیرمنې ډیر یادېږي چې میرمنو په وړاندې خو بيخي هغه توپیری چلند او توپیری سیاست او توپیری کړنې ورستر بلی باندې زیاتیږي، ورستر بلی باندې په میرمنو باندې محدودیتونه وضع کیږي، ورستر بلی د خلاف اساسي حقوقونه محروميږي په سیستماتیک شکل. اول خو هغه مسایل چې هغه میکانیزمونه چې د میرمنو د حقوقو د تحفظ لپاره او د بشري حقوقو د تحفظ لپاره او د میرمنو د بقا او انکشاف لپاره او هغه سیستمونه د ټول د منځوي ورته هغه قوانين او هغه اداري وي او په زمن کې به تبيس کوم بدیل تروسه ځکه په یو یواد کې چې اکه مداله دوی ته موږ نه نظام ویلې شو، نه حکومت ویلې شو، نه دولت ویلې شو، دوی بیخي په بل شکل باندې روان دي. اکه مداله د یو قانون تابع دي او د یو حقوقي چوکاټ تابع دي. څوک خاریان خپل اقونه په کوم چوکاټ کې ولاته، د کوم قانوني بنسټ د مخې، د کوم قانوني سیستم د مخې هغه یو ځای ته مراجعه وکړي چې دغه زما حق دی د خپل د تحفظ لپاره.
یعنی ته مایوس، یعنی ته د څه امید نه لري
رسیدګي وکي د خلکو امیدواري خو کده دې کړونو ته منګه وګورو، د دې شالید ته منګه زیر شو، او د دې دوره ستربلو پالمی جوړولو ته منګه زیر شو. د دې خپل اجندا معلومه ده، ځکه نه طالب خو جو شرکت ده، طالب د یو تعامل په اساس، د یو برنامه په اساس، د یو فکر په اساس باندې رامنځته شو، د دې ته مختص اجندا ورکړل شو.
خب خانم حمیدی ببخشید، ما میخواستم از اینجا انت اینجا شما این سوال بپرسم که خب شما یادآور شدین از قوانین یا از محدودیت ها و عملکرد طالبا، خب بیشتر در این بند چرا طالبا محدودیت ها و می سرکوبی های خود علیه زنان اونا در ظرف دو سال گذشته بیشتر و بیشتر و سختتر و سختتر ساختن؟
البته یک این دفعه بود داره، دفعه بود به این معنا که یک بود از یا میخواید که همین مسائل حقوقی بسیاری خانما را یا یک وسیله برای مشروعیت خود، وسیله برای جلب کمک‌های خود، وسیله برای استمرار حاکمیت خود ایرا یک مسئله قرار بده. مسئله دوم نگرانی که یا داره یا برنامه از یا بسیار دراز مدت است و یا یک دورنما داره. دورنما به این معنی که اگر این وضعیت به این شکل دوام کنه، یعنی تولید و تولید تروریسم شاید از افغانستان بسیار به هزینه پایان شود. به این معنی که امی سیستم را که یا پیش گرفته یا امی روش را که یا پیش گرفته، طبقه جوان، اطفال و نوجوان ها خود به خود داینده ضرور نیست که کس روز تردی سرمایه گذاری کنه، چون خانم ها نقش محوری را در خانواده داره. وقتی که یک خانم از سواد دور میمانه، وقتی که میگه یک ملت میخوایی که از بین ببری، عقل تعلیم و عقل تحصیل از او بگی، یا در قدم اولی عقل تعلیم و تحصیل از خانم ها گستن، چون خانم ها نقش محوری را در خانواده دارن، در تربیت اولاد دارن، در اجتماع دارن، حتی در نصاب تعلیمی نقش محوری در تربیت اطفال از خانم هاست. یا وقتی که یک از خانم ها بگیره، وقتی که یک تحصیل از خانم ها گرفته شد و خانم خودش ناگاه میمانه، و دوم ضربی را که برای یا بر خانم ها رساندن به گرفتن حق تحصیل و حق کار واره از استقلالیت اقتصادی محروم کردن. وقتی که یک خانم استقلالیت اقتصادی نداشته باشه، درآمد نداشته باشه، تعلیم نداشته باشه، اون خانواده روبرو خود به طرف نزول میره، به طرف منفی تقرب میکنه. و در آینده ما میتونیم که از برنامه‌ای که یا داره، اجندای که یا داره، بسیار به آسانی یا ابزار خود به دست بیاره و منابع بشری را از این نمط فامیلا و از این نمط خانواده که از حق تعلیم بدور میمانن یا به دست بیارن و به استفاده و به استمرار آنگی از یای اقداماتشان محصر واقعی میشه.
تشکر خانم حمیدی. آقای اکمل، شما ایره میپرسم که آیا شما فکر میکنین که امی اعمال محدودیت ها و سرکوب زنا در نهایت جامعه جهانی را مجبور بسازد تا حکومت طالبان را که تا هنوز در ظرفی 2 سال گذشته به رسمیت شناخته نشدن اونا را به رسمیت بشناسن؟
اکمل سر
تشکر هستم با شما. یک بار دیگر سلام مجدد خدمت شما و خانم حمیدی. ما میخواستم با این شکل به این پاسخ بپردازم که طالب ها اگر دنبال مشروعیت هستن، مشروعیت باید در اذهان و قلوب مردم افغانستان دریابند. در جایی که اینا با سخت چالش رو بروستن، قلوب اذهان و مردم افغانستان آماده پذیرش یک واحد، یک قدرت نیابتی هیچگانه نیست. در نزد جوانا افغانستان تحت حمایه نظام تخویفی و نظامی پاکستان هیچگاه قابل قبول نیست و اینا هیچگاه این مشروعیت هم به دست آوردن نمیتونه. دوم، ملت ها معمولا از انقلاب خود، از آخرین نبرد خود، از آخرین جنگ خود میاموزند، نظر و تحقیقات ادبیات قرن 21. اگر ما با 20 سالی بواسطین بارد مذرت، اگر ما به 20 سال گذشته خود مراجعه بکنیم،
بله،
برابط و تعامل خود با جامعه جهانی بپردازیم، با شرکا و متحدین نظامی بین‌المللی خود بپردازیم، با روابط دیپلماتیک خود بپردازیم و همچنان از روش‌های جنگی خود بپردازیم، در کل ما باید همو پشیمانی های ملی خود را بیشتر آسیب شناسی بکنیم، شناسایی بکنیم. به اصطلاح دیگر، مردم افغانستان نباید همواره منتظر تصامیم و همکاری های جامعه جهانی باشد، چون کشورهای دنیا و لو که جامعه جهانی به صورت عموم جز یعنی دهکده و یا خانواده بزرگ هستن، اما همه کشورها منافع خود دارند و ما نباید دنبالی باشیم که جامعه جهانی حتماً در تامین منافع اولیای مردم افغانستان با ما همکاری خواهد کردن، چون در گذشته با وقت از انقلاب آخر خود، از جنگ آخر خود ما آموختیم که امکان نداره. لحاظا ما اینقدر امیدواری به جامعه جهانی و بستگی به اونا ندارم در افکار خود، ولو که اگر اونا به رسمیت هم بشناسن ممکن به خاطر این نباشه که منافع مردم افغانستان در نظر کرد.
ډیره مننه تاسو نه حکمر صاحب محترم تاسو نه ډیر تشکر ګورو چې صبرینا خور پم دې برخه کې څه نظر لري. صبرینا حمیدی خور تاسو سو وایي چې د خزو د تعلیم او تحصیل د بشري حقوقو د خزو د حقوقو د رعایت لپاره نړیوال په خاص ډول امریکا سډول فشارونه نور راوستي شي یا نور سډول تعاملات ضروری دي چې طالبان دې تغاړه کړي.
البته تعاملات ته کدي شو دغه تعاملات اساس چې نن افغان ملت او افغان ولس دغه ستونزې سره مخامخ دي. په دغه بحران کې چې افغان ولس ورسره اوس مخامخ دی وبینمنه مخامخ دي، نه پخوانی دولت پکې ګرام دی او نه تر د افغانستان ولس کومګه وی چې یوازې هغه پکې ګرام دا یو اړخه به یو څه ناسه ګرامتي هغه ته اوړي. مونتا په دې کې نړیواله ټولنه ځکه نړیواله ټولنه یالته سرمایه گذاری وکړه په دې شلو کالو کې د دیموکراسي لپاره د میرمنو د حقونو لپاره د بشري حقونو د تحفظ لپاره په دغه بحران کې دغه ټول خکیل دي. او که د هغه وخت په چې طالب خپل هغه موخ او هدف ترسیږي او د طالب هغه میاد حاکمیت بدل ته ختمی کی دغه ستونزې او دغه مشکلات هم ختمی منګنوې چې دغه مشکلات به دوامدار وي او دغه مشکلات به تغیر وکړي. نو د رسمیت پیژندلو د لپاره زه فکر نه کوم ځکه دغه یو ادونه چې اوس د دې رسمیت پیژندنه د سوال لاندې راوړله یا همدا د ولس غوښتنې وي چې سبب د دې شوی چې د دې رسمیت پیژندنه وځندېږي. تر ډېره بعضې ودونه لیواله او بل دغه کسان چې اوس په وخت کې دي د ملګرو ملتونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره د ټول په ټول لیست کې دي د بشري حقوقو په نقض باندې په سرغړاونو باندې په جنګي جنایاتو باندې د تور دي. هغه کسان چې د داسې یو دولت پر اساس کې چې جنګي جنایت کوي هغه د بشري حقوقو سرغړاونو باندې تور دي د هغه حکومت رسمیت پیژندنه خپل د سوال لاندې ده. همدا اوس هغه کسان چې په نورو جنګي دالو کې دي په د دوی په واکداري کې د هغه په جګو کورس کې کار کوي. نو اقدامات شاید د اقدامات چې یو بدیل لاره ورته ولاته هم د افغانستان د ولس په همکارۍ باندې د یو ملي خبرو اترو ته ورشي د ولس نظریات والی یا د ولس نظریات واوري دل شي دا ټول شي کوم دا راپورونه چې وړاندې شي دي دغه مسایل اته په تیرو راپورونو تیرو اجلاس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا او د پندوسم اجلاس پاره کې چې کوم راپور وړاندې شو دا غي په وړاندې نه کې یو موضوع دا و چې دغه موارد دي د جنګي جنایاتو د بشري حقوقو په نقض باندې آی سی سی ته یا د نړیواله محکمې ته دا وړاندې شو د بابسي لاندې دوی شي کله چې یو واکداران ته دغه سجرای مون باندې تور دي نو دا غي داسې په جند نه خپل ته باندې سوال لاندې دا غي دلی او زه خو دې ته کوم امیدواري نه د دې د رسمیت په جند نه د پاره لرم نو دې پکړو نو کې د تغیر د پاره د مثبت تغیر د پاره ځکه کله دې پکړو نو کې تغیر مرادي د دې اقدامات او کړنې به د سوي چې د افغانستان د ملت د ورسته تک باندې تاثیر خپلواچی او د افغانستان ملت د بدبختی سبب وګرځي. زه خپل شخصا د دې د کړنې چې ګورم د دې تیر چې مال دی کړه ځکه ما امیدواري د په طالب کې د کړنو د پاره نه لرم خو دا امیدواري مشته ده چې کنه لیواله کولنه او افغان ولس په اول قدم کې مختلف اقشار او مختلف اصناف سره یو کې د غلقي د ارتباط قوي شي د دغه ناورین او دغه مازال د حال د پاره به یو څه اقدام تر سره شي چې په کومه مقصد زمانی کې کیږي دغه
موږ اوس نه شو کولای. ډیره مننه صبرینا خور، ډیره مننه حکمت صاحب محترم تاسو نه هم مننه خبرونه کې وسیخه. بله په افغانستان کې وکاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه پېښ شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د هڅو نیولې تر بشري او اقتصادي کړکېچ پورې د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان ازادي. د امریکا غږ آشنا رادیو د اګست په 15 او 14 خپلې سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونې همدې موضوعاتو ته ځانګړي کړې دي. همدغه راز د سپوږمکۍ ډیجیټلي شبکو او رادیوي چینلونو په خاصو پروګرامونو کې په دې هکله د راپورټونو، څېړنو او خاصو مرکو لیدل او اورېدل مه هېروئ.
بله، شنونده های محترم، شما را به برنامه ازمات رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه صبحگاهی ما خوند دوباره خوش آمدید میگیم. برنامه اختصاصی به خاطر 15 آگست تسلط دوباره طالبان بر افغانستان است و ما پیرامون 2 سالگی حکومت طالبان با مهمان های برنامه صحبت های داریم و همچنان مهمان عزیز در استودیو با خود داریم که با اونا صحبت میکنیم. بفرمایید خانم.
مننه رویا جان زمانی. درنو ریدونکو، تاسو واوریدل چې موږ نن په مختلفو موضوعاتو باندې یو ځغلند نظرات چوچې په دې تیر دوه کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې څه شوي دي او خلک څه وایي، کارپوهان څه وایي، دوی نظریات او تحلیلونه څه دي. تاسو ته معلومه ده چې د 2020 کال نه پس دا د تخلیه پروسه چې شروع شوه، د 10,000 د رپورټونو له قراره زیات افغانان راغلي دي امریکې ته، همدغه سي نورو ملکونو ته هم تللي دي. خو موږ دلته اوس نن د دې باندې غږیږو چې د غنیوي افغانان، د نیوي راغلي افغانان چې امریکې ته راغلي دي، دوی په دې دومره موده کې د محیط سره، د دې ټولنې سره خپل ځان څنګه عیار کړی دی، د دوی ژوند څنګه دی. نو لنې کمرغه دلته موږ سره په استودیو کې امداوز فضل وهاب ممتاز صاحب ناست دی. او فضل وهاب ممتاز صاحب په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې د مهاجرو د چارو مسؤل دی. اول خو تاسو سلیمه شئ، په خیر راغلی. دویم که زمونږ اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې راپور خو یې چې د 10,000 زیات افغانان دلته راغلي دي او زیاتې شوي دي، خو راپورټونه شته چې زیاتره نورم شکایت لري پاکستان کې، نورو ملکونو کې پاتې دي، لا تر اوسه زیاتې شوي نه دي. چې د دوی آینده به څنګه کیږي دا تاسو معلومه ده یا نه؟ چې څومره زر به راوړل شي؟ ځکه د کانګرس راپورټونه وایي چې دوی دغه پروسه چټکه کړې ده. او دا څوک چې دلته په امریکا کې دي، د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی؟ دوی څومره ځان عیار کړی دی دلته د دې ټولنې سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو اول تاسو نه ډیره مننه، خپل دغه وزین برنامه کې ما ته وخت راکړل. ستاسو سوال دوه برخه لري. اولنۍ برخه یې تعداد د 3,000 نه تر 5,000 پورې کسان ده چې راغلي دي، او دلته ما خپل ستون زمسته او سم مشکلات حل شوي دي. هغه یو برخه د سوال ده. بلته څومره چې د پاکستان یا ابودابی کې هم اوس هم تر 1,000 زیات افغانان پاتې دي کمپ کې، داسې نور ملکونه هم شته چې هغو کې خلک شته، حتی تر افریقایي ملکونو کې مثلا تر روانډا کې هم خلک شته، داسې خلک راغلي دي. خلک په ایواکویشن کې یا دغه کې څنګه چې ترډ کنټریز ته هغوی تللی یا درېیم ملک ته تللی، هغه خپل مختلف پروسې دي. هغه د هغوی نوعیت د کیس باندې دغه دي. اول اولویت هغو خلکو ته ایس آی ویز لري یا اسپیشل امیګرن ویزا لري، هغوی د درخواست اپلیکیشن لري، درخواست لري هغوی ته ده. بیا P1 او P2 او P3 دغه ده، چې هغوی هغه پروسه د اسپیشل امیګرن نه ده، اصلا د مهاجرت پروسه ده. چې مهاجرت هغه پروسه طی کوي، دلته پروسس کیږي، کومې طرح چې ریکمینډ کړی هغه نه پس ډیپارټمنټ ورسره بیا هغه IM ته هغه ملک ته ورکوي. بیا هغه د یو اس راپ پروسه وایي چې یونایټیډ سټیټس ریفیوجی اسیسټنت پروګرام په اساس ده، چې هغه مهاجرت پروسه ده،
هغه د مهاجرت قانون ته تطبیقیږي،
هغه به تطبیقیږي. خو بیا د پروسې چټوال لپاره بیا ډیپارټمنټ سټیټ دی د سیکرټ اوس د پروسه چټک شوی ده. البته ترکیه نه موږ سره فامیلون لرو، سم دوست راغلی ده د P1 او P2 او د P3 پروسه نه هم دوست راغلی ده. دغه پروسه تثبیت د ادرسونه ته زموږ د معلوماتو په اساس د ډیرو خلکو اسلام آباد کې هم ادرسونه بیرته پاکستان کې څومره خلکو سي هغوی تثبیت شوی، چې دغه ځای کې هغه نه پس بیا د دوه مرحله وار انټرویو لري او هغه نه پس بیا راځي. خو پروسه شروع شوی ده.
آقای وهاب، یک سوال ما میخواستم از شما اینجا کنم که چقدر مدت همی دوره میگیره؟ مثلا کیسا چقدر، یک سال در بر میگیره، دو سال، 6 ماه؟ اگر این هم برای شنونده ها بگویید.
بسیار تشکر. زمان دقیقش گفته نمیتونیم، به این گفته نمیتونیم که هر کیس هر فرد تغییر میکنه به اساس د کجا کار کردن، حساسیت کاریشون،
بک‌گراند،
بک‌گراند چون، یعنی من میخواستم که شما خیر ببینید که بسیار واضح تر گفتید، به اساس بک‌گراند،
سابقه
شون که به اساس، لیکن پروسه خوبی که بیست که پروسه شروع شده.
خب اون سوال داده او بخیر رویا جان زمانی، سوال داده چې دا بیا زره چراغلی د ټول ځای په ځشی وی دی، دوی مثلا کارونه لري، دوی سره مرستي کیږي، اولادونه یې مکتب ته ځي، مشکل شته یا نشته؟
ډیره مننه، دا ډیر زیات مهم سوال ده. دا اویا زر نه د زیات ده درې اتیا زره خو بخې تثبیت شوی سره غلې ده
اوس یعنی تازه احصایه ده چې اتیا زره
درې اتیا زره زیات ده اوس دغه داسې یو لک نه اوخته ده سل زر نه اوخته ده اوس تعداد د خلکو دي کې ډېر مختلف ده غدا خو الحمدلله یو کار ډېر ښه شوی سه کوم اسابي زغلې او یا پارولي زغلې ول یا ریفیجی زغلې هغه کومکونو هغه نویت یو ټول ته یو رقم ده یعنی ابل دا موږ خپل د اکنارلیف ز نمائندگی کوم دلته د امریکا سره تاثر کې د ماجرینو چارې مسولې ما موږ په خپل سم دغه کړه 15 شرایطونه ز په خپل شخص سم تلې ما د ماجرینو وضعیت قتل د پر خپل د خپل رونو او فامیلو لیدو پر مشکلات تر هغه حل شوی مخاط مشکل د لسان ده چې کورابي کارمونه کوي مشکل پیدا کی
خا او به خیت هسه فضل الله ممتاز بیا مشکل خو بیان کو چې د ژبې مشکل ده چې افهام او تفهیم چونی شي نو خو هیڅ مشکل نه حل کیږي د سبا وکړو زمونږ همکار متي الله بن سی بیا رپورت لري په دې برخه کې چې سره خبرې کړي دا رپورت وو ورو بیرته تاسو سره مونږ دې بحث ایدا ما ورکو
پیغله دیونې ازي په هغه زرهو افغانانو کې شامل ده چې د کال 2023 نه پس امریکا ته راغلي او دلته په نوی موهید کې د ډیرو ننګاونو سره ژوند پیل کړی دی
هر سره ته سخت ښکارېدل چې اوس ژوند به څنګه مخته وړم هر څه زما په غاړه ښکارېدل نو دغه لږ زری داسې ډسټرب کړم اما اوس خوشبختانه هر سره ته سخت ښکاری د دې خلکو سره د دې کلچر سره آشنا شوم ژوند کول راته اسانه شو او اوس زه محسوسوم چې همدغه همدلته زما ژوند شو او باید خپل ژوند مخته وسمه
ډاکټر طارق اکبری د امریکا ورجینیا ایالت کې ژوند کوي او وایي چې دلته د نوي ژوند په پیل کې ورسره خپلې پخوانی تجربه او زده کړو مرسته کړي خو دې غوړي شي افغانان باید دلته راتګ نه مخکې د امریکا په اړه مکمل معلومات ولري
ما په خپل کې ځان واخلم یا فامیل او موږ ډیر کوشش وکړو چې د موې څرم ځان یار کو خاص کر زما مثال موږ د انګلیش یا د جېب استند نه درلودل نو موې څر ځان یار ول ډیر آسان کار وو بل دا د موې څر ځان یار ول د پر پکار د چې موږ مخکې تر مخکې چې دلته راسو کم از کم د خپل خپلوانو نه ملګرو نه انډیوالانو نه د دې چې مطلب څومره معلومات پکار وي هغه واخلو چې دلته څه پکار دي آیا پیسې ضرور شې دا ځان سره وړو آیا د اسناد درسي او د نور څه څومره مثال کارونه دي دا پکار دي چې د معلومات مونږ ته خپل خپلوانی یا انډیوالان یا داس یو اداره یو اسانګوي چې مثال مونږ ته دراتلو نه مخکې وړاندې مونږ ته ټول خبري وکي خو مونږ د دلته د ټول شان مزدک
خغله سیام پسله چې د یو لړ کتابونو لیکوال او حسونکې ویناوال هم دي او د هم تازه وختونو کې امریکا ته راغله دي نور راغله افغانانو ته یو لړ مشورې لري دی وایي چې
لمړی دا چې په ژبه په هیدل دي انګلیسي ژبه ډیره مهمه ده هرغه څوک چې غواړي چې په دې ماحول کې پرمختګ وکړي باید انګلیسي ژبه زده کړي دا ډیره مهمه ده دوم په ځانګړي برخه کې سرټیفیکیشن دي تاسو معلومه ده چې په امریکا کې په هر برخه کې چې تاسو کار کوئ نو تاسو ځانګړي سرټیفیکیشن ته ضرورت لري دریم زموږ نتورکینګ دی شبکه سازی ده د خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېدل دي خپل ټولنې سره د ټولنې د بهر د نورو خلکو سره په تماس کې پاتې کېدل دي څلورم په ټکنالوژي په هدا ټکنالوژي باندې په هېدل لازم دی
اعظم خان په امریکا کې د یو زیات وخت ژوند کوي او د دلته مشت افغانانو باره کې وایي چې دوی د ستر مسولیت سره مخ دي دلته د ژوند کول سره سره دوی په افغانستان کې خپل کورنۍ ته هم مسولیت لري او هغه ونه د دې تامل لري اعظم خان وای
او منګه د دې ترڅنګ چې دلته باید کار وکړو او څو غټو ځان وساتو لازم دي چې په افغانستان کې هم د کورنۍ سره خیر خېګڼي وکړو د خپل کورنۍ سره خېګڼه وکړو او نور د سي غریب غربت دي هغه سره خېګڼه وکړو ترڅو هغه هم د هغه تمه یا توقع چې دلته د افغانانو لري یو انداز روانه شي او دا وای ژوند پرمختګ وکي او پرمخ لاړ شي
په امریکا کې د دوه کالو د تیر دونه پس افغانان اوس امریکا خپل کور ګڼي او خپل راتلونکي هم دلته ویني پیغله دی و نیازی زیاتې
خوشبختانه دغه دواړه په تیرې دودي اوس د دې زموږ خلکو سره قانون سره ژوند کول سره اصول سره د ټولو سره عیار شوی مو ساته ژوند کول اسانه شي اوس خو به ډیر زیات اسانه شي دي کول شم چې خپل وطن ته یا کومبل سفر ولرم کول شم
ژوند په امریکا کې د فرصتونو ډک ژوند یادېږي او نوی راغلی افغانان هم په خپل صلاحیت او ظرفیت د د دې ژوند نه ګټه اخلي. متیو الله عابد، امریکا غږ، آشنا رادیو.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو، خوشاله یو چې بیا هم کولای شو باقی خبرونه ته ادامه ورکړو. زموږ خاصه خبرونه ادامه لري. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې سره غلي دي، ستې شي دي. یو ځغلنده نظر چې ټول تحولات او واقعیتو ته موږ مخکې د فضل وهاب ممتاز صاحب سره غږیږو چې په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې د مهاجرو د چارو مسؤل دي، او د موږ تبخ کې ویلي چې تر اوسه امریکا ته د اتیاز د سلو زرو نه زیات افغانان راغلي دي. خو مونږ د مشکلاتو پوښتنه وکړه، دوی ویلي یو مشکل د ژبې ده چې دوی په انګریزي نه پوهیږي، نو یا دري یا پښتو وایي، نو په دې حساب باندې لږ مشکلات شته. چې دویم یا دریم مشکل څه ده؟ زمانی خروب به روسه وایي دي، درست؟
بله، مشکلات از این مشکلات بکوین. و همچنان آقای ممتازی را هم بگوین که برنامه هایی که بخاطر معرفی فرهنگ اینجا دارین در این مورد هم بگوین.
تشکر بسیار زیاد. بله، بعضی مشکلات خیلی زیاده، لیکن مشکلاتی که عمده است یکی لسانس که قبلا گفتم، دوم دیگه آموزش مهارت‌های تکنیکی و مسلکی که نیازمندی ها در افغانستان و در اینجا فرق میکنن، و معرفت به تکنولوژی و به سیستم اینجا خیلی مهم هستن که اینا هستن. دوم دیگه چه قسم آشنایی به خود سیستم، نویگیشن اف دی سیستم یا ریسورس اسکرین، این خیلی مهم است که این بسیار مهم است.
یعنی معنا و پیژنی چه په امریکا کې څه ډول سیستم ده، څه ډول نظام ده، د ټولو نه څه ډول فرهنګي او سیاسي تاریخ لري، په دې مسایلو باندې پوه شي. امریکا و پیژنی،
صرف د فرهنګي او دغه یو بل برخه ده، اړخه ده. اصلي مهم موضوع ده خو امریکا د وسایلو چې کوم ریسورس ده، وسایل مثلا میډیکیټ څنګه واخلي، مثلا شفخانه کې خپل اپوینټمنټ څنګه واخلي. دا ډېر مهم خبرې دي. خپل ماشومان ځینې خلک داسې شته چې مولي درې څلور میاشتې ماشومان مکتب نه پاتې ول، سپدې نه پلځي،
ځکه چې بلد نه دي، نه پوهېږي چیرې لاړ
شي. دغه موضوع به موضوع آشنایی به فرهنگ، ما برنامه به نام نیو لایف ان امریکا، از زندگی جدید در امریکا، یک برنامه داریم که ما میریم به سر تا سر ایالت ها میریم،
بله،
جایی که مهاجرین زیادتر است. عموما در ویرجینیا، تکساس، کالیفرنیا، نو اریزونا هم زیاد شده، شیکاگو هم در حد زیادتر شدن در اونجا. ما خود ما میریم، امروی تیم ما، امروی با تیم دو سال قبل تا حال امروی اپریشن الایز ویلکم که کسی که مهاجرین اداره که مهاجرین میاردن خوش آمدین فرینا میاردن، امروی برنامه یک جای داریم، باز برشن برنامه میگیریم و دوم دیگه صحت مثلی صحت روانی و کانسلینگ و خدمات مشاورتی. اینا خیلی مهم است. امروشن داریم بخش
یه سوال پاخر که اغدا چه دو سر از سر دول مالی مرسی که ترکمه هده او سمر وقت
کمک های مالی اینا خو از ریست مجنسی که اینا من یک چیز خیلی مهم است که اینا مدت چند سیم هست. سیما
یعنی هر کورانی سر دریمشتی؟
سیما کمک کرای خانه و یا باز، لیکن بعد از این باز ما کمک مالی فرق میکنه، باز کرای خانه را گفتم. لیکن یکی دیگه موضوع خیلی مهم است که موضوع از این که تنف میگن کسایی که آید بالا ندارن، با او باز از طریق خود کاونتی یا سیتیشن که هستن، یعنی اداره محلیشن یا خدمات اجتماعی دارن، سوشل سرویسز دپارتمنت، اونام کمک میکنن. یک بخش از تو دوام دارن مدیکیت یا تا وقتی که تانواندی اینو نمیدشون. و دوم دیگه چیزی که ماچینگ گرانت هست، یک چیزی دیگه هست، باز من موضوع سوال خیلی تکنیکی است که یک بخش مثلا آید کارش کور میکنه و یک بخش دیگه شا از طریق ماچینگ گرانت مچ میکنن.
یا سوال بل دیر تکنیکی مسئله تا به نزو زکر دیر نور پر رپورتون پاتینی خبر داده چه دوی چراغلی دی پدی که سمره کسان مسلکی دی او سمره مثلا فیصدی پی حساب افغانانو کارونه پیدا کردی؟
الحمدلله یو موضوع د موږ د افغانانو ډیر ښه ده که سي د کاريابي کې دغه نورو مهاجرين سره موږ به دغه لرو. افغانان لکه دي، افغانان استعداد د کار
لري، یعنی
مسلکي دي، کار کې هم ډیر زړه خپل ورتیا خي. دا ډیر مهمه خبره ده. او بل ادارو څخه اکثر معرفي شوی د خلک ته خوشاله ده، پروډکټیو.
زحمت کش خلک دی او په دې باندې موږ خپل ویاړو زموږ خپل اداره کې موږ تقریبا 40 زیات افغانان کار کوو او الحمدلله هر یو هر یو داسې نور اداره کوم الحمدلله
یعنی وظیفه شناسه دي
وظیفه شناسه دي په خپل کار بوخت دي او بل کار کې دغه کار کې پروژکټ ته
تشکر تشکر یو ته خوب یکی از چی میگیم پیامده که طالبا در افغانستان آمد خروج بسیار زیادی از افغانها یا تخلیه افغانها از افغانستان شده. آقای اقمل با ما هستن زیبا جان، همچنان گزارش هایی داریم. تشکر از شما آقای ممتاز که به استودیو ما آمدین. همچنان بفرمایین خانم.
آخری سوال بعد اقنا وخلو دخپل بل محترم ملمنه ده حقمل سیب نه حقمل سیب محترم پروگرام که خویه کنه تاسو خود ممتاز خبر واوریدی. تاسو څه فکر کوئ شکایتونه کله کله راځي رپورټونه راځي چې د افغانان چې دلته راغلي دي دوی سره مرسته نه کوي خو ممتاز ټول مسلې تشریح کړي. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا په دغه برخه کې خپل دغه مسولیت تر کومه حده سرته رسولی دی او څه فکر کوئ چې دغه پروسه څومره باید چټک شي ځکه ډېر افغانان په نور ځایونو کې هم پاتې دي او هغوی هم باید بیرته په امریکا کې یا په نورو ځایونو کې ځای په ځای شي. ډېر شکایتونه لري د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ستاسو نظر یا پیشنهاد په دې برخه کې څه دی ملکونو ته چې دا کسان را وباسي اوس؟
مننه، دا پوښتنه مو ډېره پر ځای پوښتنه ده. زه په دې باور یم چې امریکا ډېر کوښښ وکړ چې خپل په افغانستان کې چې کوم مشت ملګری ول کارمندان ول دا وی د وټولو لپاره زمينه برابر کی په ځینې موارد کې دوی خپل د مهاجرینو کوم قوانین او پروسیجرونه چې ول هغه تر ډیر هدا پورې اسانه کړل تر خپل نکړل چې زمون هغه اتی پذیره په خطر سره مخامخ اولاد ګروان افغانان د افغانستان څخه وباسي. لیکن سره د دغه ټولو حسو چې دی ارته دا نن پوری کړی دی بیا هم زمون ګنشمیر افغانان چې یا دوی ته کار کړی په مستقیم ډول یا دوی سره وګا پوګا د ملي امنیتي ځواکونو په صفوف کې
bale
دنده تر سره کړی په ډیر بیچارهګۍ کې ژوند کوي او ډیر خطرات سره لاس ګروان دي. دوی څخه ډیر چې مطرف سران دي ارکان اربان دي چې په ایران کې امداد او په پاکستان کې میږي
bale
دغه دوه هیوادونه کې ډیر رسنیو سره ام جانی او ام مالی سونو سره لاس ګروان دي.
بله
دوی لپاره د دوی د وټولو لپاره امریکا او د دوی ملګری د یعنی اړینی لارې ولټوي اسانه لارې ولټوي. بل هغه ډېر اړینی ستونزې سره چې دوی مخامخ دي البته دوی څخه مواده کوم لري چې ځواکونه دي زیاتره دوی په بهر کې سپانسر نه لري یعنی هغه څارواکي نه لري چې دوی ضمانتونه وکړي نو لیکن د بل اړخ نه بیا دوی اسناد بشپړ دي شواهد لري چې دا په ډاګه کوي په ثبات رسوي چې دوی د ملي امنیتي ځواکونو په سوسوس کې دنده ترسره کړې دي. امریکا او ناتو ځواکونو تر اوګه پوګه نړیوال نظم لپاره زیار وستلی. نو هیله مو دا ده چې په دغه اړه امریکا او د دوی ملګري او متحدین هڅې لا ګړندې کړي.
افغانان زیاتره مایوس دي او نا امید دي. دوی ته ستاسو مثلا تجویز څه دی؟ موږ ته همیش دوی تلیفونونه کوي او شکایت کوي زمونږ حالات او روزګار ډیر خراب دی. مثلا یو اوریدونکی ویلي چې کاناډا د څو وخت مخکې ډیر زیات افغانان وایستل مګر امریکا غلی ناسته ده او موږ نه وباسي. دا د پاکستان موږ ته دی وایي.
یوه دقیقه وخت درم وقایع اقمال
اقمال سپه نه باندې
زه به خبرې ډیر لاندې کوم.
بالکل
ګوري زمونږ مشکلات ډیر دي د افغانانو د وستلو په ځانګړي توګه د هغه افغانان چې د خطر سره لاس ګروان دي دغه لپاره باید د امریکای حکومت لاس په کار شي آسان لارې ولټوي او زموږ مسولیت زموږ اخلاقي مسولیت دا دی د غکلا بدرقه کوو د دوی غوږونه ته ورسو او په حضوري توګه ځینې سوله ییز تظاهرات دلته وکړو او د پالیسي جوړونکو پریکړه کوونکو اغه توجه لا ورته واړه و. دا یو موضوع. بل موضوع دا چې افغانان یو پړاو کې نه په پړاو کې باید دا تعهد تورې کیږي، تضمینتیا تورې کیږي چې خپل د هیواد د ستونزې حلولو لپاره باید سره دا ټول شی هیواد لپاره باید د بریا نوی نظرې لپاره کار
وکړي. تشکر
تشکر
تشکر در برنامه وقت برنامه در همینجا به پایان میرسه. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.
هم داشتن د فضل الوهاب ممتاز صاحب نه هم مننه کوم چې خبرونه کې برخه واخسته. نو خبرونه ادامه لري درنو اوریدونکو، او زمونږ خبرونه نن او سبا د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ د اجرااتو او په افغانستان کې د تحولاتو په اړه کې